څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د چاودونکو وسلو د ناوړه اغېزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 16 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه خپور کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هره میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅکله هغه ځایونو ته ورنه شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو، او ککله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه خوندي وساتو.
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکېلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د MDC په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا 8 تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15مه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا په 1مه پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د دلوي په 12مه په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1414 کال د دلوي په 15مه د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1415 کال د جوزا میاشتې په ومه نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د روانې هود میاشتې په 14مه پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16مه به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمېر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت له خوا په زده کړو بندیز ژوند سخت اغېزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت له خوا د نجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دا بندیزونه نه وای نن به زه فارغه وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې پر راتلونکي وروحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکان لپاره پرانیستل کېږي زه د ناهیلي بیا د الکې احساسوم. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه چې ده امتیاز نه ده.
د بامیان ولایت اوسیدونکي او له زده کړو راګرځول سوي وي بل انجلۍ چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالی سوي وه، خو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوو خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي، خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
اگه مثلا نمیشد من امسال خودم شاید فارغ میشدم. ما دیگه 4 سال از دوستای ما بچه همزمان فارغ شدیم همزمان کنکور دادیم، اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر، ولی ما هنوز دمو صنف 12 ماده ما بسیار دردناک است. خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشتم برای خودم و بر دوستایم که میبینم، همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم. زیادتر دخترها که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي، زه سقال فارغېدم. زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې، سقال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي، خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سوو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې، خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسې سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو، خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینو وروسته د 1415 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1415 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسېږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1414 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1415 کال د جدي په 15مه پای ته ورسېږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي، که هغه په دینی برخه کې وي، که هغه په عصري برخه کې وي، د هیواد په پرمختګ کې، د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري، بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په له منځه وړلو کې، په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دی
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاس کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې، خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاس کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې، چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا سکتور کې د ښځو برخه سخت اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربېره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له دوی د خپلې پرېکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړي، خو طالبانو تر اوسه خپل دریځ نه دی بدل کړی، بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي، خو نړیوال افغان میرمنې، نجونې او د دوی د حقونو ملاتړ د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیایي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 15 کیلومتر لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د مشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې.
د خوست د ځاځي میدان د سرحدي ولسوالۍ د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لومړنۍ اړینو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل
اوس خپله په دلیارې روغوي اول بنیادي مشکلې مونږ سړک سره دي چې مونږ ته اساسي سړک جوړېدو د خدای پاخه و جوړ شي. دویم دا چې داسې مونږ تقریبا څلور سوه کورې مونږ یو کلینیک نه لرو، د څلور سوه کورو کې مونږ کلینیک نه لرو. بعضی امید موری کاری چی من خوست ترسو سرخغتا بسرخد ترسو یا ملکی شبخانی ترسو نو دا خام خپلیاری که تلاپات کیگه مکتب هم داسی مکتب نلرو یوا متوسطه غون تا ده چه غینا طول شگردون منگ سری پیلی تا چوب دا دی تلیپانوس تونزه منگ دیره ده چی منگ شبکه نلرو دا غلورد ور سرون دی خواه دی منگ شبکه خود یار درواله ده
یو بل زایی اوسیدون که یوسف بیاد وچکالوی لکبله رامنسته شوی استون زیادهونه که ویو زیادهوی چه دی حالت ارتیاوی او ضرورتون نور هم دیر کردیدی
تونز خون مکتب ده سراغ ده ده ورده مون دیر آقا لازو ارتیا ده رو کلینیک ده کلینیک ما نشتا دیر لاری ده چه ده غنه ده بسی درگی نشون تکاره نور ده خلابی ویچ کلی ده بور کمخشتا دزگی آقا نشتا ده منات چه دزگاو لگی نور
د زازی میدان ولسوالی اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکي سین الله وویل
داسې وخت چې لکه شل کسا چې شلو کې چې ډېر تیوریږي نو دا دولس تیور شي و تا پوت شي یا همداسې وریا هغه پوت شي چې تلای نه شي زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي دا مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څېرمه پرتې دي د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل
او د سرکونو و غیره د مکتبونو کلینیکونو دغه د بخښ کې دوی لپاره چې دغه تکلیف بخي زیات وي نو اولیت چې دغه دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې پسې راځي 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 تر څو ښار ته راورسیږي.
یاد دیوی زازی میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالیو ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بېلابېلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یادې ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک یې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویب پاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو 1400 ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویب پاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه 1400 بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهار شنبه د سلواغې یا دلوي 15مه د عدلي وزارت له ویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته له ویب پاڼې لرې شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسېدو وروسته عدلي وزارت نوې ویب پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمېر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې او بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسېدلي دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل.
دی افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلام، زه احمد تکلیم او خوشاله يم چې نن بیا هم د ازادي رادیو د یو بل ملما قربم او له هغه سره خواله تاسو ته وړاندې کوم. د دې خبرونه ملما یو خون کیدی چې شعر هم وای، خو زما ملما د ادبیاتو استاد نه بلکې د ریاضي استاد دی چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په یو ښوونځي کې تدریس کوي. د دې شاعر استاد نورې خبرې په دې مرکه کې واوري چې پیل یې د هغه په پیژنګلوي کېږي.
نوم مې محمد نصیر، کړېدل تخلص کوم، د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د توتودې کاري اوسېدونکی، دنده مې ښوونکی دی،
درس ورکوي او کوم مضمون درس ورکوي استاد؟ البته د شاعرۍ سوال ته خو به بیا وروسته راشو.
مننه تکل صاحب، ښوونځی د شیرزاد ولسوالۍ مربوط اشپان کلی دی، په هغې کې ولیسه ده، د اشپان د لیسې په نامه، په همغې لیسه کې تدریس کوم او مضمون نو د ریاضي مضمون دی. البته شعر و شاعري سره بېخي تړاو نه لري، خو سره د هغې هم مضمون دی ریاضي مضامین تدریس کوم.
له ریاضي سره مو له کله نه مینه پیدا شوه؟ تاسو په خپله ریاضي په کوم ځای کې زده کړه، یعنی تحصیل مو څومره کړی د پوهنتون تر کچې، او که یوازې هماغه له ښوونځي نه فارغ شوي یاست او بیا مو تدریس شروع کړی؟
ښوونځی خو مې شاید زما عمر زیات دی، ښوونځي نه خو فارغ شوم، بیا چې کله مې دنده واخیسته ښوونکی شوم، نو په هغې کې داخلي خدمت کې مې دارالمعلمین ولوستو، یعنی څوارلسمه پورې مې د زده کړو کچه ده، او په هغې کې ما د ساینس برخه لوستې وه په دې دارالمعلمین کې. نو ریاضي په همغې کې او بل د دغه منطقي په حساب باندې، چون د ریاضي استادان اکثره کم وي په دې اطرافونو کې، په هغې حساب باندې ما ته په ښوونځي کې هم دغه د ریاضي مضمون بیا ما هم هغه د ساینس برخه په دارالمعلمین کې انتخاب کړه، او هم هغې نه فارغ شوی یم. نو زده کړو کچه مې تر څوارلسمه پورې ده.
عمر مو څومره دی کړېدلی صاحب چې تاسو وایې عمر مې زیات دی؟
تکل صاحب مې یو پنځوس.
ډېر ښه، یو پنځوس خو ځوان ویلا.
والا تکل صاحب بالکل منم چې ځواني، خو افغانستان کې یو پنځوس عمر تقریبا د نورو ممالکو د اویاو اتیاو سره تقریبا مساوي.
په څه اساس دا خبره کوي؟
او افغانستان کو تاسو خپل پوهیږئ چې تقریبا 50-40 کاله جنگونه او پکې بدبختیانې، بیروزګاریانې، لوږه، تنده، دا ټولې کیسې په افغانستان کې وي. نو په دغه حساب باندې زه دا قیاس کوم چې زموږ عمرونه د 500 د نورو ممالکو تقریبا اویاو سره به مقایسه شي.
ډېر ښه. ریاضي او ادبیات کړېدلی صاحب څومره ګډ ټکي لري یا مشترکې وجهې لري؟ تاسو څنګه ریاضي او شاعري همزمان سره په یو وخت سره کوئ؟
مننه تکل صاحب، دا خو زه منم چې د مسلک له پلوه ریاضي او شعر و شاعري یا ادبیات سره خورا ډېره فاصله لري، خو دلته خبره اصلا بله ده چې شعر شاعري که د مسلک نه یې واړو مینې ته او شوق ته، نو بیا نو ریاضي سره به هېڅ تړاو ونه لري. کوی شي ریاضینه یو ډاکټر هم شاعر کېدی شي، یو انجینر هم شاعر کېدی شي. لکه ښه مثال زه در په دې کومه چې موږ عزت الله ځواب انجینر دی او د انجینرۍ سره شاعر دی. همداسې اکثره ډاکټر صاحبان دي چې هغوی مسلک یې طب دی، ولې شاعري کوي؟ نو ریاضي سره به اړخ ونه لګي. زه دا منم چې شعر و شاعري ولې زما د مینې او زما د احساس سره بیا شعر و شاعري اړخ لګوي.
تاسو څه وخت شاعري پیل کړې ده؟ کړېدلی صاحب
شاعری خو قدر توی همه چه شوخوا دیر لسوا پینزا یا کال ده منگه هجری شمسی کال دیر لسوا پینزا یا کال در پا دیخوا می آدش ما تا گود شاعری کرده او کوله می دکه چه منگه آغا وقت که ده هجرت پا مرحلو کیو پاکستان حواد که نو اما غلطه ده وطن نلریواله او غربت یو څه احساس را پیدا کړ. ما اعتراض لږ څه لیکنه وکړه نو اما هم لږه شروع وکړه.
ډیره مننه د شعر او شاعرۍ په باب نورې خبرې هم لرو له تاسو سره، خو اوس کولای شئ خپل یو شعر راته ووایاست اوریدونکو ته؟
مننه تکل صاحب، شعر ولې نه، او خدای وکړي دغه ما شعر د اوریدونکو د تاسو خوښې وړ وګرځي.
تاسو خو یو ووایاست؟
یو غزل دی، زه به تاسو ته ووایم، خدای وکړي تاسو د اوریدونکو د خوښې وړ وګرځي.
مهرباني وکړئ.
وې چې ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، ستا غوندې شوخه لیکم، ستا غوندې خوږه لیکم، چې تا ته وګورم غزل لیکم ټپه لیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زما د وخت ندی چې بیله بیله ولیکم، زه به دې کومه وعده کومه نخره لیکم، ستا په مړو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، ستا امرو سترګو کې کتاب کتاب خبرې وینم، کله ترې درد لیکم کله ترې ګیله لیکم، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، د درد سندرې مې د خوږ زړه له پرهر راوځي، زه ورته ناست یم یوه نیمه نغمه لیکم، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دلته نور مه راځئ دا کور کنډر کنډر دی ښکلو، دغه جمله به مې د زړه په دروازه لیکم، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، کمې لاس بر شو کړېدلیا د کتاب په کرخو، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم، زه به ضرور پکې داستا د زړه کیسه لیکم. خدای وکړي چې خوښ شوی مې تکل سر.
ډېره لا ډېره زیاته مننه چې خپل شعر مولا اوریدونکو سره شریک کړ. ستاسو استاد د شعرونو مضمون تقریبا همدغه دی چې دا اوس مو ولوسته، او که مختلف نور مضامین هم ستاسو شاعري رانغاړي؟
تکل سبو ډیره زیاته مننه. شاعري زما واقعیت مې یوازې په غزل نه ده، او نه هغه هم داسې شوق یا مثال په اصطلاح عشقي غزل ورته ویو، په دې نه ده رانغښتي، ځکه چې موږ دلته دغه ملک کې په افغانستان کې حالات هر خوا ته تلل راتلل، نو په هغه حساب باندې اکثره پکې ملي شاعري هم شته، او په اصطلاح نعتیه کلامونه هم پکې شته دی، او کوم چې ولس ژبه ده اکثره دغه ولس تم کتلي دي، او په هماغه رقم باندې مې شاعري پکې کړې، یوازې همدا قالب او همدغه مضمون نه دی نه.
ډېره مننه. او قالبونه غزلیات دي که نور فورمونه هم شته پکې؟
نه، مضمونه هم شته، تکل صاحب غزل هم شته دی پکې، اصطلاح مثنوي مسدس مقمت دغه د شعر ډولونه چې کوم دي پکې پکې ځای کړي دي. اگر چې دغه کتاب خدای ما لومړی چاپ کتاب و، یو څه نیمګړتیا او یو څه هم پکې وي، خو سره د هغې نه مه کوشش مې کړی دی چې پکې هر څه ځای کړم، او ټولنې ته یا په اصطلاح دغه خپل ولس ته
ډېره لا. وروسته به یو بل شعر هم له تاسو واورو، اوریدونکو سره به یې شریک کړئ. خو اوس دا راته ووایاست کړېدلی صاحب، چې شاعران یوه خبره کوي چې وایي زه له ماشومتوبه ډېر ماشومتوبه په ما کې دا د شعر حس او احساس و، او وروسته مې بیا دا لیکنې په منظم شکل سره پیل کړې. ستاسو هم د ماشومتوب داسې خاطرې در سره شته چې یو شاعرانه حس درته پیدا شوی وي مګر پوه نه شئ چې څه ډول او په کوم قالب کې یې وپی؟
بلی، تکل صاحب مننه ډېره زیاته. دا خو اکثره مرکې تاسې کړي واقعیت کښې، ما هغوی به ټولو در ته همدا خبره کړې، او زه به یې هم بیا تکرار وکړم. واقعیت کښې هم چې د ماشومتوب نه یو څه چې چیش سره د مینه نه وي هغه ترلاسه کول ډېر مشکل کار دی. زه مانم، زه چې کله ماشوم وم کابل کې، زه ښوونځي کې وم، او هملته ما د ښوونځي دوره مې په کابل کې تېره کړې، هلته به مې واقعیت کښې چې کله به دا شعرونه دکلامه کېده او یا به چا شعر شاعري کوله، ما ته به یې خوند راکوو، خو خپله هغه وخت کښې زه لا ماشوم ومه، نه مې شولی کولی چې دغسې یو څه زه راونغاړم یو قالب کې، او هغې نه شو شعر جوړ کړم. او حقیقت سره هم خواري به مې کوله، یو څو کلمات به مې ولیکل، یو تلیم گره نیم گره بیت بطری جور شو خود دویم بیت دویم بیت خواری که پرس برانا گردو هر شو مطرطو پوری جمع عمر رزیاد شو و بیانی پلیکن شروع کرد.
عمر چه زیاد شد سو کلونو تا ورسیده چی بیامو پلیکلو پیلو کرد؟
تکل صدا خو مخکې ما تاسې ته ویلي چې ما د دیارلس سوه پنځه اویا کال نه تقریبا پښې لیکنه شروع وکړه.
یعنی عمر مو څومره
وخت؟ دیارلس سوه پنځه اویا کال کې. بلې، زه شاوخوا تقریبا دوه ویشتو شاوخوا کلونو ومه چې په هغې وخت کې ما د شعر و شاعرۍ ته شروع وکړه، شلو دوه ویشتو کلونو په شاوخوا کې. نو هغې نه مخکې مې نه شول کولی. یو خو دا چې هلته زه د ښوونځي شاګرد وم، هغه مسؤلیتونه و. بیا د هغې نه وروسته چې کله ښوونځي نه فارغ شوم، نو هغه وخت کې په یو اویا کال کې تاسې ته به هم شاید یادي چې افغانستان کې یو تغیرات راغله او هر څه ګډوډ شو او هر سړی په خپل سر شو. حتی دا چې نه ښوونځی و او نه مدرسه وه او نه بل او نه بل نه کتاب ته لاسرسی. نو بیا یو څه وخت موده وروسته بیا بېرته چې کله لږ لږ حالات رسمېده، بیا ما د هغې نه وروسته قلم ته لاس کړ او بیا مې شروع وکړه لیکلو.
څومره شعرونه مو لیکلي دي که د کتاب په حساب باندې شمار ورته وکړو؟ یعنی څو مجموعې کېږي؟ یو کتاب مو چاپ کړی، څو نورې مجموعې تیارې لرئ که یې نه لرئ؟ نورې هماغومره وو چې په د لومړۍ مجموعه کې مو چاپ شول.
مننه تکل صاحب، شاعري خو که تاسې خپله داسې فکر وکړئ د پنځه اویا کال نه را په دې خوا ته شاعري نو ډېر شعرونه به وي حتما. او دا چې د یوه مجموعه ما چاپ کړه هم د نوري صاحب په مرسته، دا خبره مې مخکې هم تاسو ته وکړه، کورې ودان، ډېر خوشحاله یم. دا د اقتصادي ستونزو د وجې نه ما نشو کولی چې خپلې نورې مجموعې زه چاپ کړم. خو که دغه فعلن داسې اټکل ورته وکړو، د اټکل د مخې نه شاید چې درې مجموعې نورې هم چاپ شي، کړې شعرونه شته لرم.
او نوري مو چې یاد کړه، دا تاسو سره څه مناسبت لري او ولې ستاسو شعر چاپ د شعرونو ټولګه چاپ کړه؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. نوري صاحب نوم مو راته واخیستو. نوري صاحب خو که زه ووایم چې زما هر څه دی، نو شاید چې غلو به مې هم نه وي کړي. نوري صاحب اصلا په ښوونځي کې زما شاګرد پاتې شوی و، د لسم ټولګي نه تر دولسمه پورې د ما شاګرد و. او د نیکه مرغه چې دولسم ټولګي نګران هم زه وم، او دا د ما د شاګردانو په جمله کې و. ما به کله کله په سینف کې په ټولګي کې د سرایوانی ما ټوکه کوله. هغه ټوکه داسې شو چې د مینه د ما سره پیدا کړه. او ما باندې خو هسې خپله په دې پوهېږي چې هر استاد خپل شاګردان د خپلو بچو غوندې ګڼي. ما خو هم په ما ګران و، خو ده سره مله احساس او مینه پیدا شو. بس ما سره به یې بیا یعنی آزادانه خبرې کولې. کله چې د ښوونځي نه فارغ شو، فراغت نه وروسته یعنی اصطلاح داسې شو لکه ملګری، نه لکه شاګرد. د ملګري په شکل باندې ما سره خبرې اترې کولې. بیا چې هغه کله اروپا ته مهاجر شو، نو اړیکې م سره لرلې، اړیکه م نیوله. حتی دا چې څه موده سره مرکه کړې وه، ما ته یې وویل نو دغه ارتباط سره لرو، نور څه د خپلوۍ تار نه لرو، فقط شاګردي او استادي ده.
د افغانستان له کورنیو فرهنګي ټولنو سره هلته فرهنګي حلقې دي په افغانستان کې، په کابل کې او په ولایتونو کې، په ننګرهار کې هم شته. تاسو له دې فرهنګي ټولنو او کړیو سره په تماس کې یاست؟ له هغو سره راشه درشه لرئ؟ په غونډو کې برخه اخلئ؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه چې کله مونږ په دوه اتیا کال کې په دې ننګرهار کې د شیرزاد کې مونږ فرهنګي ټولنې خپله جوړې کړې. ادبي ناستې به هم کولې، یو نیم کره کتنې به هم کولې سره، او په باغو غونډو کې به هم برخې سره اخیستلې. بیا دلته یو په دیارلس سوه پنځه نوي کال کې مونږ یوه مجله جوړه کړله، چاپ هم کړه، شیرزاد په نامه. چون دغه دمونږ ولسوالي د شیرزاد ولسوالۍ په نامه ده، دغه مجله هم مونږ نوم ورته د شیرزاد نوم ورکې مجله هم چاپ کړه. او تر دې اوسه پورې دغه بهیر روان دی. اگر چې اوس که ووایم چې یو څه کمرنګه دی زمونږ دغه فرهنګي بهیر، خو بیا هم خواري کوو، کوشش کوو انشاءالله چې نور هم رنګین کړو او وویځلو. بلې،
او په پلازمینه کې تاسو هلته وخت هم تیر کړی له فرهنګي ټولنو سره په تماس کې یاست؟
اصل څه به پدیره وخنه کې چې تاسو راما چلا شاد درو نه ویلي دغه چې مرکز سره د موږ تماس ناممکن خو بنا ما خو مشکل دی مرکز او موږ ولسوالۍ ترمنځ د لارې مسافه ډیره زیاته ده نو موږ ورسره نشو کولی چې د هغوی په فرهنګي غونډو کې برخه واخلو یو خو اقتصادي ستونزې او بل دغه وخت موږ ته اجازه نه راکوي ځکه چې اکثره د موږ خو رسمیت کې په ښوونځي کې هغه هم بیا د موږ وجدان نه مني چې د شاګردانو حق د تلف کړو او په یو فرهنګي غونډه کې د برخه واخلو نو په دغه اساس باندې مرکز سره په تماس کې نه یم.
اثر د کوم شاعر په ځان ویني یا د څوک شته چې تاسو یې شعر ډیر خوښ شي؟
ولنا ور تکل سره دا خو هیڅ امکان نه لري، دا خو هیڅ امکان نه لري. دماغ خپل په معاصر شاعرانو کې البته کوم چې وفات شوي دي د دنیا نه تللي، حمزه بابا شاعرین یې بی اندازې ډیره خوښېده، غنی بابا شاعرین یې بی اندازې ډیره خوښېږي دا اوس هم، او دا کوم چې د موږ د سر تاجونه دي او ژوندي دي. کاروان صدر ته ډیر ګران دی، شاعری ډیره اورم ځوانه مای واقعیت کې ولې نه ټول شاعران البته او دا ځانګړي مې نمونه ځکه واخیستې دا ډیر ځانګړي ځرته.
او د کوم شاعر اثر په خپل شعر کې ویني؟
دا قضاوت خو به زه نه شم کولای تکل څه ځکه دا به لوستونکي بیا شاید وګوري د کوم شاعر اثر د ما په شعر کې شته کنه، خو حتمن به یې ولې نه ځکه چې د کوم چې شعر سره چې چالي نه وي هغې خواته بیا اعلان ډېر وي در شاعرانو سره چې ما مینه ده امکان لري او څه اثرات د ما په شعر هم وي ولې نه.
په هر حال زه تاسو نه اوس دا نه پوښتم چې هغه شاعر کوم دی چې ستاسو په شاعرۍ باندې اثر پرېوتی. البته نورې پوښتنې هم شته ښاغلی کړېدلی که امکان لري دا اوس خپل یو بل شعر راته واوروئ؟
مننه تکل صاحب، ولې نه یو بل غزل به هم تاسو ته ووایم. البته چې دا غزل هم خو هغه غزل ویم چې یو څنډه د مخم خدای وکړي د اورېدونکو مرا سره خوښ شي. دا غزل هم په همدغه کتاب کې چاپ شوی دی، که اجازه مې زه به یې در واورم.
مهرباني وکړئ.
غزل داسې دی تکل صاحب وایي چې کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، کله جامونه ماتوي کله پیالې ماتوي، دا لیونۍ ولې نن ډکې پیمانې ماتوي، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، تر څو چې ور نه کړې خیرات د لاجواب حسن، کلي کې ګرځي ملنګ نه دي دروازې ماتوي، کما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، زما پلور داسې کاږه واږه قتل مه کوه، کافر سترګې دې په ما باندې توبې ماتوي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېر لکه موږه خوار او زار په محبت کې ګرځي، ډېرې د شنډو په شربت باندې روژې ماتوي، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، راشه زما تیاره تیاره ژوند هم رڼا کا کنه، د مخ جلوې دي تورتمونه تورې شپې ماتوي، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا محبت یاغي باغي کړو ملامت نه دی، ستا کړېدلې چې دستور د زمانې ماتوي.
نه نه ډیر عالی غزل، ډیره زیاته مننه چې تاسو خپل شعرونه اوروئ له اوریدونکو سره. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ میلمه د ځانګړو مرکو لری اوری.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. کړېدلی صاحب، که تاسو د ریاضي استاد نه وای نو دا امکان و چې د پښتو ادبیاتو درس ورکوئ په همدې شیرزاد ولسوالۍ کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ؟
تکل سے دیر از یہ تمانا عجیبہ پختن ہم رہا ہو کرا تکل سے با تاسی تا معلوم آدھا اور بہتر ادھر تا معلوم آدھا کہ پتول دی دا عشل و کالوں میں کی دی منگا دی شیزاد و لسوالی دیر از ری پراتاو دی مارکاز نا البتا دیا دی منگا دا غامیتی سن دی ہم دیری وی اور قیبن دا علمی کا چا ہم دی منگا کمزوری وازی کچی منگا پائل ہم سنگار شوی خلاک اکثر پا مارکزون کی پراتاو ردلتا تقریبا دلم کا چی ډیره کمزوری وا جب ہم دی اکثر باندې یو وخت دا فراغ ہے چې دلته دی ضرورت په اساس باندې د پښتو ادبیاتو خونکې نو او دغه په نشتین کې زه په اصطلاح پخت له وخته حق الزمایي خونکې شما د پښتو ادبیاتو او دا تدریس مې هم کړی دی او کوی شمه انشاءالله
مننه د شعر او ادبیاتو په مسله کې بیا هم پاتې کیږو کړیدلی سب تاسو یوازې شعرونه لیکي او که لنډې کیسې او ناولونه او د ادبیاتو په نورو برخو کې هم کار کوئ؟ مخکې تاسو یادونه وکړه چې هلته ستاسو په غونډو کې د شعر نقدونه کېدل او خبرې اترې کېدې، کره کتنې کېدې، نو نورو فورمونو کې هم په نورو قالبونو کې هم ستاسو لیکنې شته؟
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. هو، دغه د لنډې کیسې په برخه کې ما یو څه لیکنې کړې وې او یو څو لنډې کیسې مې لیکلې وې. خو په ډېر تعصب سره ووایم چې یو وخت د موږ دغه البته ولسوالۍ کې عملیات روان و، هغه عملیاتو کې په اصطلاح موږ د کوره بې ځایه شو او په هغه بې ځایه توب کې د ما یو څه اسناد کون ریمان دلا نو لیکنی میوی یو چولان دی کسی را سروی او لیکنی ورباندی کری و اختل میم چی چاپ هم شی ولی متاسفانا چی غرانا درکش وی او آغین او روست بیاز هم زرمات شما اکثر می دی لند کسو نا شاکر او دی شیر خواتا می مخکر اگر چی وسم کل اکل زرغواری چی وی ایکم اونو توکل پاکل خدا انتظار بکوم چی دا احساس دو مکل را جوان بیش
او کیسه خدا سیم ندی لکه شعر غوندی چې ټوله په حافظه کې پات شي. ډیر خلک مکمل شعرونه او حتی اوږده نظمونه په حافظه کې ساتي. ځکه د ریاضی د استاد په توګه ستاسو حافظه باید له نورو شاعرانو نه یو څه توپیر ولري، باید ښه وي. ستاسو حافظه څنګه ده؟
مننه تکل صاحب، دا خو صحیح ده. او د ما حافظه ولا چې نه پوهېږم، نورو شاعران د ما نه ښه دي. حافظه کې دوام رسته نشم ساتی او که ساتی هم هغه دغه مسلک ته مې بیا ترجیح ورکړې ده. ریاضي مې په حافظه کې ډېره ښه پرته ده، دا نور سوالانه ته بېځایېږي که رښتیا ووایي سره.
کړېدلی صاحب، ستاسو یوه ټولګه د شعرونو چاپ ده، نورې ټولګې مو هم چاپ ته تیاری دي؟ څه د چاپولو بندوبست شوی؟
مننه تکل صاحب، هو یعنی زما د خوانه تیاری دي، ټولګې مې تیاری دي، خو فقط او فقط یوازنۍ ستونزه چې ده هغه زما اقتصادي مشکلات دي. ځکه تکل صاحب، ما خو تاسو ته مخکې زه ښوونکی یم او زما معاش یا تنخواه مې ډېره کمه ده. تاسو ته خپله معلومه ده چې په افغانستان کې د یو ښوونکي تنخواه د شپږ نیم زره نه رانیولې تر لس زره افغانیو پورې ده. نو په هغې هغه د کور هغه لومړنی توکي که موږ واخلو هغه هم نه پکېږي. نو دغه ستونزه ما سره ډېره زیاته ده، نو په هغه حساب باندې نه شم کولی دا نورې ټولګې چاپ کړم. او که بیا هم لکه تیر په څیر باندې بیام کور ودم، بیا به ترې مننه وکړم. نوري صاحب غواړي که څوک پیدا شي او دغه ما سره وکړي، نو انشاءالله چې اماده دي.
او څو ټولګې دي چې تیاری دي چاپ ته؟ یعنی یوه ده او که ډېرې؟
نه، او فعلا خو دوه ټولګې ما بالکل تیاری دي چاپ ته، او تر هغې که نورو نه وخت ټایپ کې زیات ووتو شاید بل هم تیاره شي.
ډېر زیاته مننه. په پای کې یوه لنډه پوښتنه، زه ډېر وخت له شاعرانو نه پوښتنه کوم چې د شعر په ژباړه باندې څومره باور لري، ځینې خلک داسې فکر کوي چې شعر نش بړل کیږي، خو زمونږ په شاوخوا کې دلته په افغانستان کې د دری ژبې شعرونه هم شته، هم په افغانستان کې دننه او هم په بهر کې ځینو کسانو ځینې تجربې کړي دي د شعر د ژباړې، له اردو ژبې نه د شعر د ژباړې، له انګریزۍ ژبې نه د شعر د ژباړې، او همداراز له نورو ګاونډیو ژبو نه د شعرونو د ژباړو تجربې ځینو کسانو کړي دي. تاسو کله تجربه کړې د شعر د ژباړې؟
تکاسه ډیره زیاته مننه. واقعیت کې هم زه دا خپلې پوښتنه وکړه، زه واقعیت کې هم دری او اردو ژبه باندې انشاءالله چې اوس اندازه پوهیږم. دری خو قدر پین چې مورنۍ ژبه مې ده، غلطه به وي ځکه چې ما خو ټول ژوند پلازمېنه کابل کې کړی و، نو دری ژبه باندې خو ښه مکمل پوهیږم. او اردو بیا د پاکستان هېواد کې شعری او شاعری دی اردو او دی دری دواړه مې لوستي دي، خو ترجمه یې ضرور به ورته یو څه ټکي بدلوي، کنه امکانات یې ډېر سخت دي ځکه چې هغوی چې هغه کومه قافیه برابره کړې او کوم وزن یې ورته ورکړی، هغوی کلمات او د موږ کلمات سره فرق لري، نو حتما پکې شعر کې یا څه سکتر راځي او یا به پکې مطلب قافیه بدلېږي، ضرور به یو څه کلمات ورسره سړی مجبور دی چې بدل یې کړي یا د هغې مترادفې کلمې پیدا کړي، نو بیا انشاءالله چې ترجمه یې پکې کېږي ولې نه.
د قافیې یادونه مو وکړه کرېدلی صاحب، له آزاد شعر سره مو اړیکې څه ډول دي؟ لیکي آزاد شعرونه کنه؟
مننه ډېره زیاته تکل صاحب، ښکلې پوښتنه ده، خو په ډېر تاسف سره زه ووایم چې د ما اکثر غزل خوښېږي، او همدا غزل ما تاسو ته مخکې وویل چې ما همدا بابا شاعري خوښېده، او تاسو پوهېږي چې همدا بابا نو د غزل بابا دی، او په دغه برخه مې ډېر داسې زړه ورغلی دی، نو دا سپین شعر یا آزاد شعر سره ولا نه پوهېږم خپله مې علاقه کمه ده، او که رښتیا در ته دغه استعداد هم نه لرم نه شم لیکلی.
د ریاضي ښوونکی او شاعر محمد نصیر کړېدلی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې راسره و. قدر منوریدونکو، له تاسو مننه کوم چې دا مرکه مو واورېده. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
جوڑو دخپل کور دیوالونا، په زخم لپو کې اوبا راوړو لغرا لالونا، په زخم لپو کې اوبا راوړو لغرا لالونا، مکر لپ عشق لسونا، جوڑو دخپل کور دیوالونا، جوڑو دخپل کور دیوالونا. تانگے ڈاکل زالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا، دلتا تی تانگے ڈاکل زالو ہمرل مین ڈاک دل تزڑونا، مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی، مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا، مخبول کو تو دے قسمت توری ترشلی، مخبول مٹو جوڑا اترے محالونا، مکر لے پہش کے لا سونا، جوڑو دخل کور دے والونا، جوڑو دخل کور دے والونا.
سندونه ماست او تپانده دل تل کانو تاو شیرو دونه مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونه مک دغر پو چڑونه چو ولی نخترونه مپو چو دختو وڑ ولی دی موجونه مک دغر پو چڑونه چو ولی نخترونه پو زخم لپو کی اوبا راوڑو لغرا لالونه مکر لپو عشق لسونه جوڑو دختو وڑ